پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې مهم راپور دادی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره 116 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری در اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګ مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هېواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. سعودي عربستان وایي د دې هېواد د دفاع وزارت پر مقر د داعش ډلې د حملې پلان شن کړی دی. د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګ مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې 50 وسله وال مخالفین وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو او خپلواکو سرچینو تر اوسه دا مرګ ژوبله نه ده تایید کړې. د نورستان والي وایي په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کمه ده. په برګ مټال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه پرون سهار په 4 بجو پیل شوی و. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې د یوه قومندان میر محمدي په ګډون 4 وسله وال وژل شوي دي. د لوګر د امنیې قومندانۍ د امنیت امر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل د قومندان چې اصلي نوم یې اسماعیل و د لوګر په مرکز او په برکي او څرخ ولسوالیو کې د وسله والو طالبانو مشري کوله.
د چار خلاص والا کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي عملیاتو په ترڅ کې د ابجوش په سیمه کې اسماعیل چې هغه مشهور په میر محمدي و سره د دریو ملګرو وژل شوی دی. دا د مرکز او اړوند ولسوالیو لکه د برکی او د چرخ نظامي مسؤول هم و او د افغاني شبکې عضویت هم درلوده.
خاغلی وردګ هم در ازویل چې د لوګر د کشفي ادارو لخوا په پل عالم کې یو کس د جعلي پیسو د کارولو په تور لاس په لاس نیول شوی. خاغلی وردګ وایي له نیول شوي کس څخه په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې نوموړی د ملا امین الله په مشرۍ د وسله والو مخالفینو د یوې ډلې غړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په لال پولې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې درې طالب وسله وال وژل شوي چې ټول د پاکستان اوسیدونکي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼۍ وایي چې دا بمباري تېره شپه ناوخته د لال پولې ولسوالۍ په صدې سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله شوې ده. وسله وال طالبانو تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د دې هېواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. د دې نوي اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کېږي او همداراز د دې هېواد د اومه تیلو صادرات محدودېږي. له 2008 میلادي کال راهیسې دا نهم ځل دی چې پر شمالي کوریا د دې هېواد د بلاستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو اوایدو کې 800 میلیونه ډالر کموالی راشي. سعودي عربستان نن وویل چې د دې هېواد د دفاع وزارت پر مقر د داعش ډلې د حملې پلان شن کړی دی. سعودي امنیتي چارواکو پر دولتي رسنیو وویل دو یمنیانو چې په دې هېواد کې په مستعارو نومونو اوسېدل غوښتل په ریاض کې د دفاع وزارت پر ودانۍ ځانوژونکې حمله وکړي. چارواکي وایي دوی او دوه نور مشکوک سعودي اتباع چې په دې حمله کې په لاس لرلو تورن دي هم نیولي دي. د سعودي چارواکو په وینا له تورنو کسانو څخه لاسي بمونه او ماشین ګنې ترلاسه شوي دي. سعودي عربستان د هغې ائتلاف مشري کوي چې د هوایي عملیاتو له لارې په یمن کې د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت چې د ایران پلو حوسي یاغیانو پر ضد جنګیږي ملاتړ کوي. داعش ډلې له پایله د سعودي عربستان په مشرتابه انتقاد کړی دی او ویلي دي چې سعودي مشران د اسلام له لارې وتلي او د امریکا ګټې په پام کې ساتي. سعودي چارواکو دغه راز په یوه جلا بیان کې ویلي چې په دې هېواد کې د جاسوسانو یوه شبکه ړنګه کړې ده. سعودي رسنۍ وایي دې ډلې د سعودي پر ضد او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کاوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په یو راپور کې چنن خبر کړی ویلي چې د بوسنیا هرزګوینه د جګړې د جنسي زور زیاتۍ او لشل زرو زیات قربانیان عدالت ته لاسرسی نه لري. په راپور کې د پخوانی یوګوسلاویا په جمهوریت کې د جګړې له پیلېدو 25 کال وروسته هغه څه چې دغه قربانیان له فزیکي ویجاړي او رواني ناوړه حالت سره مخامخ دي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو په وړاندې د بې عدالتۍ خنډونه موجود دي او لازم خدمات چې له قانوني پلوه د هغو مستحق ګڼل شوي ورته نه رسیږي غندل شوی دی. د امنیسټی انټرنیشنل د اروپا د برخې مرستیال ګاوري فون ګولیکوول څه باندې 2 لسیزې د جګړې له ختمېدو وروسته تر اوسه په لسګونو زره ښځې په بوسنیا کې په یو بد حالت کې ژوند کوي، ډیر کم روغتیایي خدماتو او رواني او مالي مرستو ته لاسرسی لري. د بوسنیا هرزګوینا په جګړه کې چې د 1992 کال په 1992 کال کې پیل شوی وه او تر 1995 کال پورې 3 کاله دوام وکړ، شاوخوا 100,000 کسان وژل شوی دي او له څه باندې 2 میلیون وګړي هم دې ته اړ شوي وو چې له خپلو سیمو ووځي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وایي هند ته په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پراختیایي او اقتصادي چارو په برخه کې څه باندې سل تړونونه لاسلیک کړي دي.
116 پروژه در سوی هند قرار تطبیق بشه. به هندوستان دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود.
د نورستان په برګي مټال ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه تاسو ته تازه حال درکو. د هموري چې په مزار شریف کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې خپل خدمات وروسته له هغه وتړل او بند کړل چې د دغې کمیټې یو خزینه کارکوونکي د یو ناروغ لخوا په یو مرکز کې وژل شول. په فراه کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې دغلته د اوبو سطح کمه شوې ده. د اوبو او انرژی وزیر هم دا خبره تاییدوي.
وضعیت آب های زیرزمینی ما به شدت از هر شهر دیگه در فراغ وضعیت از اون بسیار خرابه.
د پروگرام په دویم نیمه ای که روختیا در جوان شتمنی خبرونه مهیروی. ازادي راډیو ته غواګی استرازو لمړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي هند ته په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر د پراختیایي او اقتصادي چارو په برخه کې څه باندې سل تړونونه لاسلیک کړي دي. صلاح الدین رباني د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته تللی و. دا چې نور جزئیات څه دي، حدیث پردیس همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې له موږ سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ پردیس.
ستنګزی صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د محل په هند کې دی او تمه ده چې نن به بیرته هیواد ته راستون شي، د 114 پروژو دغه پروژې به تطبیق کیږي. البته د ځینو تړونونه لاسلیک کړل او په دې پروژو کې ځینې هغه پروژې دي چې تړونونه یې وار له مخه لاسلیک شوي وو. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په ګډون له بیلابیلو هندي چارواکو سره د مختلفو مسایلو په اړه خبرې وکړې او د ویل چې په د خبرې تر ډیره پورې ګټورې وي او بحثونه خورا ګټور وو او نوې شمنې هم وشوي او ځینې پخوانی شمنې چې د هند لوري شوی هغه بیا تازه شوی. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلی احمد د خبرو یو برخه له اوریدونکو سره واورو.
116 پروژه بله از سوی هند قرار تطبیق بشه، گرچه بخشی از این پروژه ها از قبل در حال تطبیق شدن بود، اما هندوستان جانب هند دوباره تعهد کردن، تعهد قوی تر و گفت که ما همیشه با افغانستان خواهیم بود. مباحث بسیار خوب بود و تبادل نظر صورت گرفت و در این حال جانب هند تعهدات خوب تازه و قوی داشته.
ستانګزه سوي وبل موضوع چې مطرح کیږي چې د خاغلی رباني په سفر کې شهین تتللې په سی برخه کې هند چمتواله خود لای چې دوی به مرسته کوي کڅام تر اوسه پوری په دې برخه کې زیات جزئیات نشته. خدا چې هند په پوزي برخه کې څم مرسته کولای شي. شیبه مخ کې میم دغه پښتنه د افغانستان د ملي اردو د پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی څخه وکړه غي پاډ راتول
زما متعقین یم چې دوی به زمونږ په ډیرو اړتیاو باندې فکر وکړي، بالخصوص د هوایی بخش په اکمالاتو تجهیزاتو حتی جنګي الوتکو کې او همدارنګه په تعلیم و تربیت کې به دوی زیاتې مرستې وکړي.
بله ستانګزی صاحب، د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته د لومړنی افغان چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سفر ډیر ګټور
دی. ډیر زیاته مننه کوم حدیث پردیس. و مو لیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر کې 114 تړونونه لاسلیک کړي دي. دا ټول تړونونه په اقتصادي او پراختیایي چارو کې دي. همدارس هند په پوځي برخه کې هم د همکاري او ژمنه کړې ده. هند په داسې حال کې د افغانستان د پراختیا او اقتصاد لپاره دغه تړونونه لاسلیک کړي دي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هند وغوښتل چې په افغانستان کې د پراختیایي کارونو په برخه کې خپل رول ادا کړي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورزو نورستان ته زموږ خبریال روح الله انوري په نورستان کې د برګ مټال د جګړې وروستي جزئیات راخیستې دي. په برګ مټال کې له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. انوري صاحب، په کومو ځایونو کې جګړه زیاته ده؟ چارواکي څه وایي؟
من مستانجه صاحب، جګړه تیر ماخام پای ته رسیدلې ده، خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان ته په دې کې 50 کسان د وسلوال طالبان وژل شوي، له 150 زیات زخمیان دي، او نن یې قومي سپینګیري د کلو نه رالیږلي وو چې تر څو طالبان ته خپل اجساد وسپاري او هغوی ته ورانتقال کړي. جګړه پای ته رسیدلې ده، بیګا شپه مرامه تیره شوې او نن ورځ هم تر اوسه آرامه ده.
یعنی د طالبانو تمرکزوب لا اوخته ده، او تاسو په خپل راپورونو کې ویلي چې پاکستانی هغه شته، پخوانی متقاعد کسان هم شته، د پاوز په دې اړه باندې چارواکو څه ویلي دي؟ په طالبانو کې کوم کسان وژل شوي، بهرنیان هم شامل دي کنه، او افغان لوري ته څه مرګجوب لا اوخته؟
څنګه چې موږ چې څونه معلومات چارواکو نه کړی دي، سیمې خلکو نه مو کړی دي، چارواکي وایي چې دغه شمیر کې تر سلو پورې پاکستانی متقاعد فوجیان شامل وو، خو د مرګ په اړه تر اوسه پورې کوم راپور نشته دی چې دوی په دې مړو کې پیژندل شوي وي. تر اوسه چا څه نه دی ویلي، او جګړه خو ماره تمخ کی ویل چې ختم شي.
یعنی اوس خطر له برګ مټال رافه شوی دی، هلته بنور برګ مټال سقوط نه کوي. په خو خو داسې اندېخنی وي چې ګوا کې د دوی په حمله سره به دغه ولسوالي سقوط کوي، او داسې نیت هم دوی کړی. او کڅنګه
چارواکي وایي چې طالبان د همدی په همدی نیت باندې راټول شوی او تر څو ولسوالي ته سقوط ورکړي، خو حالته پرتو افغان ځواکونو او همدارنګه هوایي ځواک د هغوی برید په شا او تمباو، هلته رقم کورونه چې د خلکو دی هغه ولسم دوی سره ملاتړ وو، او جګړه کې وسر پوره همکاري کړې د افغان امنیتي ځواکونو سره، او جګړه په شا تمبول وو. دوی ډاډه دي چې هغوی سیمه پریښي ده، او د خپلو زخمیانو او د خپلو وژل شوو کسانو په غم کې دي چې هغه څنګه صحنې نه وباسي او سپینګری را لګلې دي. خو هغوی پرون یو اعلان کړی و چې دوی وپوستي نیولې دي، او افغان ځواکونو ته مرګ جوړ بلل.
مننه روح الله انوري، د ازادي راډیو خبریال په کونړ او نورستان کې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان د برګ مټال د جګړې په اړه ورسته حال راکاو.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتنې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د امریکا او متحدانو لخوا پیشنهاد شوی وو. امریکا تر دې مخکې د شمالي کوریا د وروستیو اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په عکس العمل کې د نورو بندیزونو ګواښ کړی وو. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی او همداسې بر سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، په شمالي کوریا په نوې بندیزونو کې کومې برخې په نښه شوې دي؟
مننه ستانګ زه صاحب. اول به دا وایو چې په شمالي کوریا د شپږم اټومي او توغندیو د ازمیښت وروسته د 2000 شپږم کال راهیسې نهم ځل دی چې ملګري ملتونه بندیزونه لګي. په نوي بندیزونو کې زیاتره د دې هیواد د نساجي برخه په نښه شوې ده، یعنی د نساجي په برخه کې شمالي کوریا پس لیدې نشي کولای چې نړۍ ته صادرات وکړي. هغه څه چې د شمالي کوریا تر ټولو لوی صادرات عواید دي هغه نساجي دي. دغه راز شمالي کوریا پس لدینه نشي کولای چې یو محدود اندازه خام تیل نړیواله ټولنه واخلي او یې وارد کړي. دغه نوې پریکړه چې ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 شپه منزور کړ، 1500 ټول غړو هیوادونو په وخل پر شمالي کوریا دا بندیز ولګو، ځکه شمالي کوریا له 13 اختارونو بندیزونو سره سره بیا هم خپل اټومي او د بلستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړو.
بله مننه. یو بل موضوع ته اشاره وکړي، آیا په دې بندیزونو کې د امریکا ټولې غوښتنې منل شوي او شمالي کوریا ته د دې بندیزونو له امله څومره اقتصادي او سیاسي تاوان رسیږي؟
امریکا په اول سر کې غوښتنه کوله چې د نساجي ترڅنګ دې پر شمالي کوریا د هر ډول تیلو د واردولو یا غي ملک ته تیل ورکول بند شي، اما د دې په خاطر چې روسي او چین په امنیت شورا کې د دې مخالفت کوي، نو په دې خاطر چې د چین او د روسیې ملاتړ تر لاسه کړي، امریکا خپل د غوښتنه لدې غوښتنې تیر شو چې د تیلو صادرات او واردات د پیبن شي، امول چې خام تیل باید ورنکړل شي، هغه یو محدود اندازه پاتې شو. د شمالي کوریا څومره تاوان ورته رسیږي؟ نو شمالي کوریا تقریبا په کلنی ډول 800 میلیون ډالر د نساجي د صادراتو ترلاسه کول، چې د دې هیواد تقریبا 90% کې عایدات چې د بهر نه او یا صادراتو لالارې ترلاسه کول هغه پیبندیږي. یعنی دوی به پس دینه په کلنی ډول شمالي کوریا د دې نوې بندیزونو پر اساس 800 میلیون ډالر تاوان کوي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې بندیزونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. و موریدل چې د شمالي کوریا حکومت له دې وروسته نورو هیوادونو ته نساجي تولید شوي مواد نشي استولی او 800 میلیون ډالر به یوازې له همدې برخې تاوان کوي او د تیلو په برخه کې هم واردات نشي کولای.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو غرمنه خبری خبرونه اوري. اوس هم مرزي احمد زيد غوګدو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویلي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصادي شورا په غونډه کې د مرکز د تړونونو د پورونو د ساختماني موادو د تړونونو د بیانوي کولو او د قانونو په تړاو د 15 تړونونو په اوسنی وضعیت خبري وشوې. د قانون وزارت وین عبدالقادر مطفینن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی په دغه غونډه کې سپارښتنه وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت باید د قانون اړوند تړونونه خ مدیریت کړي. د ښاغلي مطفی په خبره د ګچ، تالک، نفرایت، مرمر او فلورایت په ګډون د یو شمیر قانونو د اوسنی وضعیت راپور هم چې وړاندې د وتلبۍ ته سپارل شوی وو غونډې ته وړاندې شو. د هرات صنعتي پارک ته د پنګونې د جلبولو او کورنۍ تولیداتو ته د ودې په هدف سبا په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا یوه پروژه پرانیستل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي رادیو ته ویل د 2 میګاواټ لمریزې برېښنا دغه پروژه د جاپان په مالي همکارۍ د څه باندې 500 میلیونو افغانۍ پر ارزښت پلي کیږي. ښاغلی خادم وایي چې په دې سره به د هرات په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه راکمه او فابریکه لرونکي به د کورنۍ تولیداتو په خاطر ارزانه برېښنا ته لاسرسی ومومي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریسي او درینی منای بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر ته شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو ایرو یو اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ نه اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او دیرش پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه څلور څلوېښت افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه هم د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام، او د فیسبوک ادرس دی فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. اوس هم ورزو بلخ ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مزار شریف ښار کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د خدماتو د بندیدو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. حبیبزی صاحب ویل کېږي هلته د سره صلیب یو کارکونکي وژل شوی و، او وروسته له هغه دغې کمیټې په دغه کار په غبرګون خپل خدمات تړلي دي. تاسو راته وایئ چې دا خبره رښتیا ده که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د نړۍ ټولو اوریدونکو ته. دقیقا نو پرون د سره صلیب یوه کارمنده چې لورینا امپرال نومېده او اته دېرش کلنه وه، فزیوتراپیست وه، د سره صلیب په مرکزي دفتر کې مزار شریف کې کار کاوه، که یوه معلول ځوان لخوا په مزار شریف کې شروع شوه، چې وروسته له هغې د سره صلیب فعالیتونه په بلخ ولایت کې بند شول. د بلخ امنیتي چارواکو سره چې موږ کومې خبرې درلودې، دوی ویل چې د دې پېښې په اړه تحقیقات دوام لري، د کس چې په قتل تورن دی نیول شوی دی څېړنې دي بشپړې شوې. خو کومې خبرې چې موږ د سره صلیب د مرکزي دفتر سره درلودې، سره صلیب بیان توماس کلاس ویډیو سره په خبرو کې وویل چې تقریبا دوی اونۍ د مخه د هغوی کارمندان چې تېر کال د فبروري په میاشت کې په جوزجان ولایت کې نیول شوي وو او شپږ تنه نور ووژل شول، دوی راخوشي شول او دوی ډېر خوشبینه وو چې بیا ځل لپاره خپل فعالیتونه په شمال پراخ کړي. خو د دغې تراژیدۍ چې پرون د مزار شریف د سره صلیب په مرکزي دفتر رامنځته شوه، دوی وویل چې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې په ټولو شمال او شمال لویدیځ ولایتونو کې چې نه ولایته دي خپل فعالیت بند کړی دی، او وروسته له دې تر یو نامعلومه مودې پورې دوی خپل فعالیت
یو څه په لنډه توګه کراته وایي. دغه په مستقیمه توګه باندې څومره خلک اغېزمن کړي دي، او خلک څه وایي؟ له خلکو سره خبرې کړي دي؟ لنګ دي
څنګه سره نه یو څه په بلخ کې، بلکې په نوم ولایت شمالي ولایتونو کې دوی خپل فعالیت د دې عمله باندې دوی کارمن دلته ترو شو. نو خامخا په میلیونونو انسانانو په ژوند دلته په ولایتونو کې تحصیل لري، او د دوی سلګونه مراجعین چې د فزیوتراپیست مرکز ته یې مرتیا کوله دلته دوی هم
بله زیاته مننه کوم. مجیب الرحمن حبیبزی چې په بلخ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د وروستۍ پریکړې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. سره صلیب نړیوالې کمیټې د خپلې وی کارکونکې د وژنې په غبرګون په نهو ولایتونو شمال لویدیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه درولې دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د وچېدو سره مخ دي. دغه ولایت اوسیدونکي د دولت غواړي چې د بخش آباد بند او نورو بندونو دي ورغوي تر څو په دې ولایت کې د اوبو کچه لوړه شي. اړوند چارواکي وایي د کار علت د سولري واټر پمپونو څخه ډېر استفاده او همداشان په فراه کې د اوبو د بندونو نشتوالی دی. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
اوبه د ژوند سرچینه ده، خو دلته په فراه کې بیا د ځمکې د لاندې اوبه د وچېدو د خطر سره مخ دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د ځمکې د لاندې اوبو د کمښت څخه سر چکوي او وایي چې ورځ تر بلې د ځمکې د لاندې اوبه کمیږي، چې دا کار دوی اندېښمن کړی دی. د خلکو په خبره د ځمکې لاندې د اوبو څخه ناسمه ګټه اخیستنه د سولري المریز واټر پمپونو په ذریعه د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه کمی شي.
د سولر څخه کار استفاده کیږي، خلک مصرف ډیر کوي او زیاتره خلک داسې بې غوري کې مثلا او به د غدوم رچ د په کار دی دغه استفاده نه کیده د خلکو زړه خوښ کوچ مثلا د دغه نش د په کار دی دغه استفاده وکړي نو زیاتره د استفاده ونه کی خپل سولر دی وکړي الله رضا د فراب بند ک جوړ سي هغه او به بیت سات او پورت کیږي ک جوړ نسی دوه درې کالم بعد او به شاد ډیر تر تر دغه نور هم کم سي
د زمکه د لاندې اوبو کمش د غلطه د څا کیندونکو د کار بازار هم ډیر توت کړی دی دوی وایي د څا کیندنې کارونه ډیر شوي خو له بلې خوا دوی ته هم د اوبو کمش کل ناکله سرخوږی جوړوي
خلک ټول د تګ سره مخامخ دي دا اوس هم چې کم دی وایي د اکثره څان لاس سانته اوبه لري اکثره شل سانته اوبه لري پرګاره ولاړ دي اکثره نور شي دي پر مخ وچ دي نه لري وایي چې کار موږ وکړو کله یو سړی ته دي لاس شل ګاډي شګه راوي اصل د څاڅخه خوشاله دی کني دی وایي چې زه تاته ولا نه درکوم تا کار نه کړی
کاروبار می چاکنه ده روزمزه ده شه ده مقصد چاکنه چې ده په ډیر کار ست دغه ستو په دلی دا د چوبک شته تل لري بخښ شته تل لري دا د
علي احمد عثماني د اوبو او انرژي وزیر وای چې په فرا کې د زمکه د لاندې اوبو وضعیت ډیر د اندیشنې وړ دی د وزیر په خبره کې په دغه ولایت کې زمکه لاندې اوبو ته پاملرنه ونه شي نو په نړی دی راتلونکي به د فرا ولایت اوسیدونکو د اوبو د کمښت سره مخامخ شي
وضعیت آبهای زیرزمینی ما بشه در از هر شهر دیگه در فرا وضعیت از اون بسیار
په فرا کې د ځمکې لاندې د اوبو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله په شدت سره خراب دی او موږ باید په دغه ولایت کې د ځمکې د اوبو د مصنوعي پوره کېدو لپاره ګامونه واخلو چې یو مهم ګام یې د بخش آباد د بند رغول دی که په څو راتلونکو کلونو کې موږ دا کار ونه کړو نو زموږ راتلونکی نسل به د څښلو اوبه هم ونه لري نو موږ مجبور یو چې د ځمکې د لاندې اوبه د یوې ستراتیژۍ په توګه بیرته ذخیره کړو اړوند کارپوهان وایي که دې موضوع ته زیاته پاملرنه ونه شي نو لرې به نه وي چې فرا په یو وچ ولایت تبدیل شي او راتلونکی نسل مو له تندې سره مخامخ وي
ستاسو له پیغامونو
فاتیک الله د روزګان ولایت شیداسس ورسوالۍ اوسېدون کوم موږ افغان د سیم خدا په صدر وشتم د نهمې میاشتې په در مسؤول یم چې بنده سوې ده اوسه پرې بنده ده زما د افغان د سیم د شرکت څخه دا هیله ده چې دغه زموږ خبره بېرته پانه کړي ځکه چې موږ ډېر په مشکل کې یو او کله چې مو کار وسي څنګه چاته وهو نو غره ته خیږه د بلې ولسوالۍ خزان په غره کې کار کوي د همغه ځای څخه د چا سره اړیکه نیسو
دا د بلاد دامن د ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبره کوم آیا دا یمن کوچیان خو ډېر په تکلیف دي ډېر په عذاب دي دا د شنو کول په بند څه له باندې دا کوچیان ته مرسته وشي دا ناور ور آزاد چې بس ډېر سره تکلیف شو دا کوچیان چاره وځي دا چې په غوښنه خو یې مشکل کوي
د خلکو غږونه مو واوریدل اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دوچې د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتي تبصرې لوستې دي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سپتمبر د 11 نیټې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي سرخط خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه خپل سر مقاله په دې کرخه پیل کړي ده د 14 ساعتونو جګړه چې 14 کال اوږد شوه په سر مقاله کې راغلي لنن چې 14 کال مخکې په امریکا کې د ترهګرو خونړیو عملو لامل په یو ورځ شاوخوا 3000 کسان ووشل شول دغه عملی د القاعده شبکې د 900 غړو لخوا وشوي چې بیا امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملی پریکړه وکړه د سر مقاله لیکوال لیکلي هغه مهال اوازې وی چې امریکا به په 14 ساعتونو کې د طالبانو نظام نسکور کړي او جګړه به وګټي خو د په خبره طالبانو یو میاش مقاومت وکړ او د 14 ساعتونو جګړه بیا 14 کلونو ته وغځیده ورسپانه لیکي د ترهګرو پر ضد د امریکا جګړه لا هم روانه ده او لا هم افغانان وژل کیږي خو د جګړې بریا او ناکامي د رحمان بابا د دیوان په فال هم نه معلومیږي انیس دولتی ورسپانې د موضوع په اړه لیکلي اوس چې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې 14 کال تیریږي امریکایي چارواکي وایي د دوی اصل دښمنه شبکه القاعده کمزورې شوې او په وړاندې د بری خبره کوي خو سر مقاله لیکونکي لیکي په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او په لړمحال کې د ختمېدو هیله هم نه لیدل کیږي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي که طالبان له منځه ولاړ نه شي د سپتمبر 11 نیټه به بیا تکرار شي. په سرمقاله کې د طالبانو ډله د نړۍ تر ټولو لویه ترهګره ډله ښودل شوې او ویل شوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه ډله چې په هر ځای کې وي باید هدف وګرځي.
اسمت څاروان د بنز موټرو په اړه باندې یو جالب رپورټ جوړ کړی.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې تکشیش دی. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپاره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایرو ډاینامیک ازمیشتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجې او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګمټالو رسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه تېره شپه پای ته ورسېده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د جګړې بل لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېر ماښام د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې د یوه قومندان میر محمدي په ګډون 4 وسلوال وژل شوي دي. د غزني امنیتي چارواکي هم وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په د شپې په عملیاتو کې د سیلاب په نوم د یو قومندان په ګډون 4 وسلوال طالبان وژل شوي او د دې نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي ازموینې په ځواب کې د هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. سعودي عربستان نن وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت پر مقر د داعش ډلې د حملې پلان یې شن کړی دی. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په میانمار یا پخوانی برما کې د اقلیت روهنګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې نن خبر کړی ویلي چې د بوسنیا هرزګوینا د جګړې د جنسي زور زیاتیو له 60,000 زیات قربانیان تر اوسه عدالت ته لاسرسی نه لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradiopakhto facebook باندې لوستلی شئ. اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته وښی.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر. با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و راه های جلوگیری و درمانش صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد داوود احمدزی متخصص امراض قلبی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را شروع کنن، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یکجا میشنویم. چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار گلسترول از مقدار طبیعی آنها در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون نزد افراد می گردد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت بلند رفتن چربی خون را چنین بیان کرد.
فاکتورهای محیطی، ما و شما اگر فعالیت های فیزیکی را انجام ندیم و به مرور زمان وزن ما و شما بیشترتر شود، یعنی خود وزن اضافه و چاقی میتونه که سبب بلند رفتن چربی خون شود. غذاهای چرب و پر روغنه که وقتی که ما شما استفاده میکنیم، کسانی که از چربی باب حیوانی استفاده میکنن، اینها هم ممکن به مرور زمان سبب دچار بلند رفتن چربی خون شوند. سن در این مسائل بسیار زیاد مهم هستند. میگه سنی که از 30 سال بالا را شما احتیاط کنیم.
دکتر اقبال میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب می شود تا چربی خون افراد بلند نرود. با گفته دکتر اقبال، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند می رود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند می رود. دکتر اقبال میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر پرویز اقبال در مورد علائم بلند رفتن چربی خون میگوید
این مریضا ممکن سردردی داشته باشه، وقتی فشار مریض چک کنی ممکن فشارش بالا باشه، یک زمین امی خود دلبدی، استفراقات ممکن به وجود بیاید و سرگیجی، سرگنگسی و حتی بعض اوقات تکان قلب میتونه که از سبب چربی بلند خون به وجود بیاید. بعض اوقات بدبختانه به مرور زمان امی خود دوامدار بلند رفتن چربی خون سبب تسلب و یا بندش و سختی رگهای خون میشه و حملات آنی قلب ممکن به وجود بیاید. مریض ممکن از نفس کوتاهی، ممکن از سینه دردی شکایت کنه.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون میباشد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد چربی خون یک معلومات بدین که چه نوع یک چربی است، بفرمایید.
تشکر که وقت مهم برای ما دادین. در مورد چربی خون یا مثلا کلسترول، تریگلیسیرید یا چاقی که به انسان پیدا میشه، کلسترول یا تریگلیسیرید از مثلا غذای چرب، همچنان گوشت، مثلا دیگه همی غذا که به مثلا زیاد مصرف میکنه به وجود میاد. کلسترول اندازهش مثلا تریگلیسیرید بلند میره و خود همی کرونری آرتری یا شریان وریداره دمیج میکنه و بندش به وجود میاد.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. کلسترول خون چیست؟ آیا کدام نوع چربی است؟ چیست که بالا میره؟ یکی میگن چربی مفید است در خون، یکی مضر. این کلسترول از کدام نوعش است؟
یک مثلا تریگلیسیرید است، یک کلسترول است. کلسترول از تریگلیسیرید خطرناک است و خود میکرونری آرتری یا شریان قلب زیاد مصاب میکنه.
و دلیلش هم اون چیزایی که شما پیشتر ذکر کردین عموم میباشه که اگر او را آدم رعایت نکنه به این بیماری مبتلا میشن.
بله بله، زیاد مثلا زیاد چربی، زیاد استعمال زیاد چربی، مثلا گوشت، یعنی غذایی که زیاد میخوره و مثلا مریض.
ورزش چقدر نقش داره؟
ورزش بسیار نقش داره. در این حالت مثلا یک مریض اوبیز یا اوبیزیتی که داشته باشه، روزانه باید اقلا نیم ساعت، یک ساعت پیاده روی یا ورزش کنه. یه با کلسترول، تریگلیسیرید بسیار مفید است.
سلامت باشه. این دکتر صاحب، یک فرد که مبتلا به چربی خونش البته بلند است، از چی بفهمه مثلا ابتدا نوست تشخیص نشده، چی علائم در وجود خود احساس میکنه؟
بله، شما سوال بسیار خوب کردین.
دکتر صاحب روی مسئله بعدن صحبت میگیریم. یک شنونده ما روی خط هستن. اول سوال از اینا رو
میگیریم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه.
وعلیکم السلام. دکتر صاحب تا پوښتنه را مزه ده کلسترول لرم او جس فشار لرم. فشار دی پر اخو اگر دوا استعمال ما دی وینه دی کلسترول دی پارا کاربونیت دوا کوم دوا ته لکل دی ډاکټر صدا کار کی یعنی کی بیا دوا چې د کوو بازار خو د ټول باندې پر درما او اوس مینه د
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، شما پاسخ میدم.
تاسو د پښتنې په جواب کې زه باید وروره دومره ویلی شم چې تاسو مثلا کولیسټرول یا ټرایګلیسیرید جګزي، تاسو باید مثلا رژایي مثلا د خوراک دپاره مثلا اهتمامات باید ونیسئ، چې مثلا زیاتې غوښې خوړل او زیات چربي زیاتې غوړې غذاګانې باید تاسو جلوګیري وکړئ، او تاسو ورځ روزانه باید یو ساعت د فیاره پیاده روي ورزش وکړئ چې تاسو کولیسټرول یا ټرایګلیسیرید ټیټ راسي. او په زمان کې چې کومه تاسو دواګانې اخیستې دي هغه مثلا چې ان ایچ ایس دوا د ټرایګلیسیرید لپاره جیمپیدیا جیمپیبریزیل دي، او داسې نورې دواګانې دي چې ډاکټر صاحبان توصیه کوي. خو مهم موثرترینه هغه چې د کولیسټرول یا ټرایګلیسیرید د وینې غوړ یا چربي د راښکته کولو لپاره هغه دوامداره ورزش ده. که چیرې تاسو په کافي ډول سره روزمره ورزش وکړئ، تاسو به هیڅ کله ډاکټر ته لاړ نه شئ، او تاسو وینې غوړ به اوچت نه شي، او تاسو به ټرایګلیسیرید یا کولیسټرول لپاره دواګانې ضرورت نشته. روزانه اکسرسایز یا تمرین وکړئ، تاسو د وینې غوړ به راښکته شي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما به نام زیور خان لوی خط هستن. سلام علیکم برادر.
مرحبا برادر. چی ام مریض بود من در این دو غروالی بدل پاره سپ کار شو خو
برادر سوال تنه دوباره تکرار کنین، اولم صدای رادیو تنه کم کنین بعد از سوال تنه بگوین.
زود دفعه نه به خونه در خورین.
آه بفرمایید.
چیز من یه مریض دوست شخصی سویل شده دین غالری دا څکه مولي خو یې تاسو باندې زه خو یو دا خو دې ته لیدنه یې کړی چې دا ترشي ونه خو یو پیاده نه خو مثلا او مستک او وند شرګي د معلومه دا وخت یې ونه خو یو چې نه غوړي دا شی خو یې
د دې ورور په جواب کې دومره ویل سم چې تاسو د مریض په باره کې تاسو موږ نه پوښتنه وکړه، د دې کوم غذاګانې مثلا چې خوري هغه زیات اهمیت ولري، لکه مثلا ډېر غوښې خوړل یا مثلا د غوړو استعمال کول، دا په زمن کې د کولیسټرول ټرایګلیسیرید د مریض پورته بیایي. نو دې خورته مثلا تاسو مریض ته دا توصیه کوم چې دوی سبزیجات زیات استعمال کړي، تر څو چې دوی د وینې غوړ راښکته شي، او په زمن کې سرسایز یا تمرین هم وکی او پیادری ور سره وکی، نو ان شاء الله دا مشکل نه بدوی.
میشه سوالی که قبلا مطرح کردم در رابطه با اینکه یک فرد چطور چی علائم در وجود خود احساس کنه که بفهمه چربی خونش بالا علائم از چی است، میشه بگوین
ازتان؟ مثلا یک مریض شکایت داره که مثلا سردردی برای ما پیدا میشه، مثلا زیاد ترق میکنه مریض، از عرق شکایت داره، مثلا ضربان قلبش پیدا میشه و احساس خستگی میکنه، یا که مثلا باز میره به شبخانه، میره کلسترول ترایگلیسیرید یا پس بلد شوگرش چک میشه، در ضمنش کلسترول یا ترایگلیسیرید باز یا لیولش بلند میباشه، و در ضمن ازی زیاد خطرات پس بلد شوگر یا دیابتیک مریضا برای چانس بهتر پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط هستن.
محترم دوغنمی هیر دیر ده چې هیڅ کور شي نه وشته کوم بلان دې یاد وتلی دا غیر می ډیره د ځواني زمان دي دا غوم دغه شی هر ډیره د 15 کلن ان شاء الله ازمن ون ځوانان دي دا هیڅ ډیره ده چې هیڅ شي نه پات چیر کور لښ نه وشته کو په بازار کې مو هي کور شي نه وغوالي په بازار کې مو هي
اورول دا تاسو زه خدم را درته ویل شم چې تاسو د داخلي واسبي ډاکټر سره مشوره وکړئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي. خو بیا هم په بعضی خوراکانو کې مثلا د هغه استعمال تاسو وکړئ، ان شاء الله تاسو حافظه به خسي، مثلا تاسو ورزش وکړئ او خوب کافی اندازه بنیو کې ان شاء الله د مستونزه به حل سي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدید؟
تشکر، سلامت باشین. شهر کابل
و تماشید. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتان بگوین.
سلامت باشین جناب دکتر صاحب. سلام احترام و تقدیم و مشنوندگان. ما خلاف موضوع زنگ زدیم، به تکلیف ما دلتنگی است دکتر صاحب محترم. معاینات نمو ترایگلیسیرید و کلسترول نو نپیگه ما چی داوا
تاسی معاینات جگو دیبینی دیبینی غول او کلسترول ترایگلیسیرید
دکتر صاحب محترم؟ بلکل نارمال معاینات مکمل نارمال تنگی می داسی، لکه کوټه کې ناسته ما مثال په تور سره فکر کوم چې خپل فرو د ګیری ما باندې پاتې مونږ داسته کې
تاسو وزن څنګه ده؟ وزن کوم زیات نه وي؟
نه وزن ډاکټر سم سپیته کیلو دا او چلیریش کال عمر ده.
تاسو روزمره ورزش کوئ؟
ډاکټر سم محترم ورزش نه خبر ده کوم، نو
تعلیم و تحصیل کې باندې راځم
دوستم توصیه میکنم تاسو ته ورور زده توصیه کوم چې تاسو عمر کم ده او تاسو روزمره ورزش وکیا او فزیکی کا فعالیت هم زیات کړئ تاسو دلتنګی دا مشکل به حل شي ان شاء الله
زنده باشین ډاکټر صاحب برادر ما صافی صاحب از کونر ری خطستان بله سلام علیکم
وعلیکم السلام خوشحال تا سلام مزاری رادیو تل کارکون
سلام سلام خدمت شما هم بفرمایین سوالاتانه بگوین
ډاکټر صاحب ما پوښتنه ده چې څو د ویني غړځي ولري او هغه غواړي چې تداوی کی تداوی لکه څومره وخت اړتیا لري چې څومره وخت تداوی لکه دا غي وشي نو دا مشکل به خل شي نه پوښتنه ده موبایل پوښتنه ده چې دا د ویني غړځي په کم عمر کې زیات وي یعنی څو زیات عمر ولري هغه به د ویني غړځي په کم عمر کې زیات وي یعنی ماشومان کې زیات کېږي یعنی دا
تاسو ورو ډیره مهمه پوښتنه وکړه ځکه چې عمر له 30 کلونو مثلا شل 25 دیرش کلونو چې عمر ښکته وي په هغه کسانو کې دومره د وینې چربي کومه ستونزه نه پیدا کیږي او کسان چې عمر یې 25 کلونه 45 کلونه پورته ځي نو هغه کې دا مشکل پیدا کیږي چې هغه د وینې سټوریج یعنی مثلا فټ لیور پیدا کیږي یعنی په جګر کې شحمیات ذخیره کیږي بعد لاغنه مثلا کلسترول ترایګلیسترید جګیږي نو هغه کسان مثلا چې عمر یې 45 کلونه پورته ځي هغه باید د غذایی رژیم سره مثلا د خوراکو سره ډیر احتیاط وکړي او کچیر خوراکونه بیا هم کوي نو روزانه باید هغه تقریبا یو ساعت نیم ساعت پرې ورزش وکړي او دا ستونزه به ان شاء الله حل سی او تاسو بیا داسې وویل چې د مثلا دا څومره وخت فریز لري کچیر یو کس ترایګلیسترید یا مثلا کلسترول دغه پورته ځي نو دا باید روزانه اکسرسایز وکړي او زمن کې خپل خوراکونه باید کنټرول کړي نو دا ستونزه حل کیږي
ډاکټر صاحب کوم افراد بیشتر در مرض مبتلا شدن یا به بلند رفتن چربی خونشان بالا میره کدام افراد بسیار د این مرضی خطر قرار دارن
مثلا سنش از 45 سالگی که بالا باشه و حرکت مثلا فیزیکی نداشته باشه من غذای چرب استعمال میکنه و زیاد به این امراض بلند رفتن چربی دچار میشم
آها سلامت باشین دکتر صاحب یک دوست دیگه ما روی خط است البته شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از بالا مرغاب هستند سلام علیکم آخوندزاده صاحب
سلام علیکم شیر محترم فرشته جان سلام خدا با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم
بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید
سوال من دکتر صاحب محترم این است که این آدمای لاغر هم به خون گرفتار میشه یا نه ولی یک کسی که به چشمی خون گرفتار شده باشه اگر او ورزش کنه یا کارهای فیزیکی کنه همی چشمی پس با این مه پس با حالت عادی برمیگرده یا خیر یا چی رقم پریزا کنه یا چی رقم دوا استعمال کنه که همی پس با حالت عادی برگرده این سوال
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب بشنوین
مثلا یه بیادر ما سوال کردن که مثلا کسای لاغر هستن مثلا سنش از 45 سالگی بلند باشه برای واه مثلا خونه باید اطمان باید چک کنه که مثلا چربی خونه دوام هم پیدا میشه ضرور است پیدا میشه مثلا زیاد لاغر کس هستن که مثلا دوا کرونری آرتری دو بندش پیدا میشه و سدن اتک به وجود میه امپارکشن به وجود میه و وزنشان کم هستن و امراض قلبی بله چربی میشه که و چربی مثلا غذای چرب زیاد استعمال میکنن مثلا گوشت زیاد استعمال میکنن و در ضمن اکسرسایز مثلا فعالیت فیزیکی ندارن اگر لاغر باشم این پیدا میشن و دیگه
گفتن کسی که چربی خون داره ورزش چقدر با پایین آوردنش
کسی که کسانی که مثلا چربی خون دارن و مهم امی نسخه امیه برای از وقت توصیه ما میکنیم که روزانه ورزش کنه مثلا ترایگلیسترید کلسترول روزانه ورزش کنه ورزش با وا سبب باشه که مثلا از نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی کنه و یا مثلا دویدن کنه و عرق دا وقت ورزش کنه چار مفید است
و دیگه گفتن که از کدام نوع غذا بخورن یعنی پرهیز دارن ندارن
مثلا کلسترول یا ترایگلیسترید و افراد که بلند میره و که مثلا از گوشت زیاد استفاده میکنه زیاد بلند میره غذای چرب زیاد میخوره
یعنی یاره نخوره
یاره نخوره و دیگه مثلا ترکاری باب زیاد استعمال کنه
سلام است شما خیر
هستید تشکر بسیار زیاد خوش آمدین برادر بفرمایید سوالتون رو بگوین
زنده باشید شما خوب بسیار خوب برنامه رو روی کار بخیم ما یک مرد 54 ساله هستم
خواه
ورشکار هم هستم بعد دکتر سایبه که در دستگی شما حاضر هستم ما مشاهد افرادی که به چربی خون مبتلا هستن یا شکایت دارن اگر ورزش بگیم بهترین رای صحتمندی ورزش هست بهترین رای صحتمندی ورزش هست ما خودم مرد 54 ساله هستم 3500
به 145 دستگاه اجرا میتونم کرد و به جهان هم چلنگ داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
آها
بسیار خوب.
توصیه ما به کسی صدای مرا اینی است که حد اقل بالا زمان نیخم گفته گفته چه پیدروی بودن پیدروی سریع که خونشان سر حرکت بیاید ایتونی پیدروی نرم نرم ملایم ملایم فایده نمیگید پیدروی بکنم که سریع پیدروی باشه که خونشان حرکت خونشان سریع شد و پرازیتا مکروبه یکی است اما سرعت خون پرازیتا مکروبه شد از ایتو حرکت بدی یا پیدروی سودی نداره برشان.
بله بسیار زد سلامت باشین برادر، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، از کجا به تماس شدین؟
محمد زمان در پایرف دان مالک.
بفرمایین سوالتان بگوین.
سوال میده دکتر صاحب مطرم تا سلام علیکم اترام از کجا سوالی ما همی از خوار با پرسی نمی فهم با پشتو صحبت میکنم.
آها پشتو بگوین، مشکل نیست بگوین.
پشتو مشکل ما همی همی سن نیما د صاحب سال د ویش کال اته ویش کال میسم د شادله دی نو وس می دغه څلور اجازه کلو تر شادله دی نو کین په سنجینو پر دغه برابر کیږي اوله پښتنه د ډاکټر صاحب تخم دغه د څلور بنده کال کیږي د غرن ش دغه زمولار نو کای خاکه خاکه د خراب د خامه سره نو دغه سترګې نو کای زی په سوي دی ک ډاکټر صاحب دغه برابر باندې
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستی شما؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
شما زنده باشین. سلام، تقدیم میکنم دکتر صاحب امام کو ما اخر سمری زوش هستم از تخار. یکی از دوستای مینی میگه شیش ده یا میگم من دل درد دارم، در هر شش ماه دل درد برای من پیدا میشه، شش روز خون میشم، میگه شش روز خون میشم دل درد، یک رقم دل درد دارم میگن، یا در شش ماه شش روز خون میشم شش ماه دل درد دارم میگن.
آها خوب میشن، اینا معاینات کرده؟
معاینات کردی میگه دوای دکتر نتیجه نداره میگه.
شما سوال ندارید دکتر صاحب؟
سنش چقدر از مریض؟
سنش 22 23 سال است.
آها 22 سال، دل درد میشه، معاینات کرده، معاینات چیز است یا نه؟
معاینات چند روز هم پیش درد دکتر هستی میگه دوا نتیجه نداد میگه دوا سر خود تطبیق میکنیم این نتیجه نداره میگه.
شما به یک مرکز دیتو مجهز برین، شاید تکلیف میده باشه، اندوسکوپی شوه که مثلا پایپ
میده شوه
پامیده شوه مشکل میده داره این مریضتان، اندوسکوپی شوه پایپ انداخته شوه که میده چک شوه که چه مشکل داره، انشالله مشکلش حل میشه.
خب او برادر ما خبران سوال کرده بودن میشه اون مسافتن
اغه ورور چې مثلا د سوالو ک چې وزن می زیات او نفس تنګیره پیدا کیږي او په زمن کې چې ز په بلاره کومه لار چې زما لار خراب ده او د سترګو مشکل لرم، دی ورور ته زمره توصیه کوله سم چې د دې وزن زیات اول خو چې مثلا نفس تنګي هم د وزن چې زیات شي نفس تنګي په وجود راځي، نو دی ورور ته دا توصیه کوله سم چې په خپل خوراکو او خپل رژیم کې تغیرات راولي او خپل خوراکونه کم کړي او په زمن کې ورزش وکړي، وزن کنټرول کړي، او هغه چې مثلا د سترګو مشکل لري هغه د سترګو ډاکټر سره ورسی ان شاء الله مشکل به حل.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب، بازم یک شنونده دیگه مری خبر
است. ډاکټر صاحب نکوم
بفرمایئ سوال تنه بگوین.
ډاکټر صاحب مونږ یو پلار ده هغه د اعصابو تکلیف لري، د سی ډاکټر صاحب تاسو څنګه ملاو سو او مونږ ته غره کې مشوره را کی او ډاکټر مونږ ته خو دا ډیره غټه تر باندې او دته څور کول په خاص دي ورکو کوله کو خبر کوست
تاسو کوم ځای کې ورور اوسېږئ؟ کوم ځای کې اوسېږئ؟
مونږ په 500 پاملې کې اوسېږو.
اوس خوشبختانه د کابل په ډیر ښه سنټرونه جوړ شوی دی، نو موږ په کابل کې شخصي سکتورونه یا مثلا شخصي شپخانه کې مجهز شپخانه لرو. تاسو چې دی عقلي او عصبي ډاکټر سره مشوره وکړئ، ان شاء الله یو متخصص سره د تاسو د پلار مشکل به حل شي، دا کوم خاص تونځ نه ده.
او بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب، بازم اکشن دیدګي ما روی خط هستن، خدا کنه مشکلات تخنیکی کمتر شده باشه. بله سلام علیکم.
او سید تاسو پختنه وخت لرور تاسو مینه کلسترول ترایګلیسترز جګیږي، نو تاسو د غوښنه او د زیات مثلا د غوړو ریزونه غوړي چربینه فریز وي او په زمن کې تاسو ترکاری باب زیات استعمال کړئ، ان شاء الله تاسو په کې به کمال راسي، د وینې چربی او کلسترول کې به زیات کمال او په زمن کې ورزش سره تکرار کوي او سره کوي دا مشکل به محل شي.
تشکر ډاکټر صاحب، بازم یک شنونده دیگه مری خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه
هستید؟ تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بگوین سوالتانه.
سلام ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب گوشتنه کوم.
بگوین بفرمایین.
مر یو خورکی دا مریض دا سر درد لري دا کندار ډاکټران ټول په غوښته دا سر درد هیڅ علاج نه کوي.
او تاسو دا سر رنگین اقسام اخیستر سیټ اسکن هم کړی دا سر ته؟
وو ټول دغه مکړی مریض پیدا نوټ.
او که تاسو د یو عقلي واسبي ډاکټر سره مثلا مشوره وکړئ او کوم معاینات هم چې کړي دي یو عقلي واسبي متخصص سره یې تاسو ان شاء الله د خورکی مشکل به حل شي.
تشکر ډاکټر صاحب. میشه در رابطه به بگوین که در بلند رفتن فشار خون یعنی بیشتر از خانم‌ها بلند میره یا از آقایان همه مریضایی که نزد شما مراجعه میکنن؟
خصوصا هوا کسانستان که مثلا پالتای فیزیکی ندارن، هوا که مثلا خانم‌ها باشه یا مثلا مردها باشه، هر دویشان دوچار میشن به بلند رفتن خون و همی کلسترول تریگلیسترید. اگر مثلا یه ریکرنت مثلا یه همی جلبش گرفته نشوه کلسترول یا تریگلیسترید اما تو داندار بلند بره و یا مریضا مثلا دوچار پلس بلد شوگر به شکر مبتلا میشه، خطرات زیاد شکر هم در این مریضا زیاد هستن.
بیشتر در کدام سن افراد مبتلا میشه؟
سنش از 45 سالگی این حالت زیاد وجود نه.
یک کسی که مبتلا به این است که چربی خونش بالاست، آیا این تداوی دوامدار میخواد که همیشه باید زیر مراقبت باشه یا یک مدت دوا بگیره دوباره صحت یاب میشه یا کدام رژیم خاص داره؟
یا مریض هستن که مثلا میره پیش دکتر میره مثلا خون خود چک میکنه تریگلیسرید یا کلسترول بلندش و دوا برش توصیه میکنه، مثلا باز که چک میکنه یک مدوا که میخوره پس به حالت نرمال می و در ضمن یا مثلا میگن که مثلا یا چربی خون ما گم شد یا برای ما پیدا نمیشه، باز یا مثلا حرکات فیزیکی نمیکنن و غذای چرب استعمال میکنن پس همون رقم باز یا امی مشکل برای ازیا پیدا میشه پس دوچار امی کلسترول یا تریگلیسرید بلند میره و برای ازیا باز هم تکرار میشه برش پیدا میشه. برای ازیا مریضا هم ایت توصیه میکنم مثلا یا امی کلسترول یا تریگلیسرید که برای وا اشخاص که پیدا میشه یک دفعه که مثلا سر دوا امی کنترل شد باز مثلا یا کوشش کنه که رژیم بگیره و در ضمن اکسرسایز یا تمرین کنه انشالله این مشکلش پیدا نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا چربی خون کودکان هم ندرتن البته بالا میره و از کدام نوع کودکان چرا چربی خونشان بالا میره؟
ای خو ندرن ای خو مثلا و دستین کم ای حالت بسیار نادر هستن.
خب ما اصلا نگه هیران بشون پیدا شود دلیل از چی بوده میتونه و آیا در زمان طفولیت بیماری امی چربی خونشان دوباره کنترل میشه یا دوامدار یا باید زیر مراقبت باشن؟
اصلا خب این تبالغ ما ای تو کسارت نامدن که برای ما در ماینه خانه مثلا یا ما خودم تشخیص کده باشم یا مثلا یا نیستن و مثلا سن که کم باشه مثلا و مثلا می دیابتیک اطفال تو یک پکتور است مثلا دوا مثلا ایرسی یا چی دارن که دوا اطفال دیابتیک مثلا دیابتیس ملیتس یا دیابتیس انسیبیدس وجود میه پیدا میشن اطفال.
آها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. اگر یک خانم حامله در زمان حاملگیش چربی خونش بالا بره و همزمان با این فشارش هم بالا میره، آیا به این خانم چه توصیه میشه؟ آیا دوا بخوره و دوایی که میخوره برای طفل از این تاثیر بد نخواهد داشت؟
می کلسترول تریگلیسرید مثلا در حالت بارداری که مثلا به خانم پیدا میشه وقت مثلا برای ازی غذای کافی هم ضرور است،
باید بخوره غذا،
باید بخوره و غذا مثلا بخوره که مثلا غذای مثلا زیاد گوشت مثلا زیاد چربی باشه یا جلوگیری کنه و غذای مثلا ترکاری باب یا استعمال کنم و خصوصا برای خانمای باردار میوه‌جات زیاد رول داره که میوه‌جات استعمال
کنم. دی زمان های باشن دوا هم توصیه میشه که بخورن؟
اگر زیاد بلند باشه یوت دوا توصیه میکنه که سر فیتوس مثلا سر جنین کدام تاثیرات بد نداره، مشکل نداره.
دکتر صاحب بعضی کسایی که مثلا چربی خونشان بالاست بعضی دواهای گیاهی را از دکان متاریال البته خریداری میکنن، مثلا برگ زیتون و بعضی چیزهای دیگه است میگیرن میخورن، باز با مو خود تلقین میکنن که ما خوب شدیم مثلا چربی خون ما پایین آمده، آیا این واقعیت داره که با مو دواهای گیاهی چربی خون پایین بیاید؟
یه خود مثلا امی دوا که خود دوا که است امی از این گیاه ساخته شده بعضی ها بعضی مسارت داره ولی این مثلا در لابراتوار و چک نشدن
تضمین
شدن نیستن سر ما و زیاد اعتبار کده نمیتانیم و واکس هستن که مثلا خونش در لابراتوار چک شوه
باز مثلا یا رژیم بگیره یا مثلا دوا بگیره یا مثلا ورزش کنه، بعد یک ماه باز چک شه، دو حالت باز تثبیت میشه که یا مؤثریت داره نداره.
دکتر صاحب، اکثریت وقت کسایی که مثلا فشار چربی خونشان یا فشارشان بلند است، باز دکتر صاحب توصیه میکنن که مثلا روغن، استفاده از روغن ماهی با روغن جامد چقدر فرق داره؟ کدام نوع روغن در زمانی که مثلا چربی خونشان بالاست باید استفاده کنن؟ و بیشتر هم توصیه میشه برای روغن زیتون که بسیار قیمت هم است، آیا غیر از کدام روغن دیگه هم مؤثر است که میتونن بخورن؟
روغن جامد مثلا روغن سخت یا مثلا پسدی شمی
شهمش
زیاد هستن مثلا، و امی مثلا سابق زیاد امی زیاد مرواج بدن در افغانستان، علی خوشبختانه امی بسدی امی روغنا علی مایه زیادتر شدن، ولی علی مثلا سطح امی چیه خود جامعه هم بلند شده، علی مثلا
اکثریت خانواده روغن مایه میگیرن،
مایه میگیرن، ولی سنترای مثلا صحی زیاد ایجاد شده، ولی علی مثلا سطح مثلا امی تی بی بلند رفته، ولی علی کسان مثلا وقایه علی زیاد شده
نسبت به گذشته ها،
نظر به گذشته ها. امی مایه اول خو امی مایه با خوب است از نظر جامعه کردن، خو یا مایه در لابراتوار تو تضمین کننده نیست.
خب پس چرا روغن زیتون از زیادتر تاکید میکنن که زیتون یا روغن جواری خورده شوه؟
روغن زیتون و در ضمن کلسترول تریگلیسیرید یا مثلا در خود همی چی کم هستن، و ایتو چی با مثلا کلسترول تریگلیسیرید و هم کسا که دارن و را بلند نمیکنن و مسر است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب محمد داود احمدزی متخصص امراض قلبی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com